دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د قطر په پلازمینه دوحې کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل د غونډې څخه نږدې یو ونی سوي خو تر اوسه دواړو پلاو د سولې د خبرو د ایجنډا پر سر باس نه دی پیل کړی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی ویاند احمد نادر نادری د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي پیغام کې د زندلت د سولې خبرو لپاره کړنلاري برابرول شو درې دی شغلی نادری ویل دی چې دواړي خواوی هڅه کوي چې داسې مقررات او قواعد باندې موافقه وکړي چې د خبرو په ترڅ کې د هر ډول ممکنه ستونزو د راپورته کېدو په صورت کې د منځګړو پرته د حل لار په پام کې ونیول شي شغلی نادری زیاته کړه چې ډیر ژر به دواړي پلاوی د خبرو په ایجنډا باندې کار پیل کړي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د مشر مولوی عبدالحکیم لکول ویلي چې اړوند خواوی د مذاکرات په جریان کې باید د زغم او وسلې څخه کار واخی متقاعد جنرال او د امریکا د متدراتو د مرکزی کمانډانې په خوانی کمانډان جوزف وټل امریکا ژغ سره په یو ځانګړي مرکه کې هله سرګند کړي چې د امریکا متدالات به د خپل سرتیرو یو برخه په افغانستان کې وساتي د امریکا طالبان د موافقې لمخي بهرنیز وکونه باید د 2020 کال د مئی میاشتې پوري په بشپړ توګه له افغانستان څخه ووزي شغلی وټل له امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې ول چې د امریکا پوځي حضور کمیدل چې وس روان دی د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو نتیجه ده خو دغه په وینا په سیمه کې د مختلفو تروریستي ډلو فعالیت باید له پامه ونه غورځول شي د امریکا د مرکزی کمانډانې په خوانی کمانډان زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي شتون پلوي دی چې په وینا د غزواکونو د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې ټول کورنۍ او بارني غوښونو پر وړاندې د افغانستان دفاع وکړي ورسره لاغه چې د هریکن سالی په نوم طوفان د امریکا د خلیج سایلونه د الاباما څخه تر فلوریدا پورې وزپل دغه طوفان په دغه سیمو کې شهرونه کورونه سړکونه واټنونه او پلونه زیانمن کړي او د برېښنا ستنې چپکړي دي دغه طوفان چې سرعت یې په سات کې 115 کیلومتر پرون د چهارشنبه په ورځ له باران سره د فلوریدا او الاماما ایالتونو په سایلي سیمو کې پیل شو د الاماما او فلوریدا ایالتونو څلور لکه کورونه لا هم برېښنا نه لري د دې طوفان له کبله ونی را پریوتی او ګڼ کورونه سوداګریزي ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټ فارمونه ویجاړ شوي دي د هند دفاع وزیر رجنات سنگ ویلي چې چین سره په همالیه سیمه کې د سرت په سر شخړه په سولې زډول حلول غواړي خو هند به د خپلواکۍ او سیمه ایز یووالي دفاع وکړي رجنات سنگ په چین ژغ وکړ چې په سرت دي خپل ځواکونه پر شا کړي هغه زیاته کړه چې موږ جنگ شروع کولای شو خو خاتمه یې بیا زموږ په لاسونو کې نه وي د همالیه غرونو په لداخ سیمه کې د چین او هند ترمنځ د تیرو 15 میاشتو راسي په سرحد تاوتریخوالی زیات شوی دی دواړو هیوادونو په لوی شمیر پوزونه ځای پر ځای کړی دي او په یو بل د تاوتریخوالی درا پرولو تورن لګوي د چین د بارانو چارو وزارت بیاند وویل په سیمه کې د وسنی وضعیت زموار چین نه دی او هند د دواړو خزو موافقو سره د سرغړونی او په اندیز واکونو د ډزو د پیلولو تورن لګولی دي وانګ وویل چې د ارتیا ده چې هند خپل غلطۍ اصلاح کړي د تاوتریخوالی د کمولو د پاره د ګامونو واخلي او خپل سرتیر دي پر شا کړی د جون په میاشت کې د چین او د هند عسکرو د لاس په لاس جنگ کې هند وویل چې شل پوځیان وژل شوی دي خو چین د تلفاتو په اړه بیا څه نه دی ویلي د امریکا متحده د تروریزم ضد یو لوړ پوړي چارواکي د پنځشنبه پر ورځ وویل کڅه هم د اسلامي دولت ډلې د سوریې څخه ایستلې او مشران وژل شوی دي خو بیا هم د غډله چې شاوخوا شل ناتړي ډلې په نړۍ کې لري په نړیوالي کچه خپل نفوذ پراخول جاري ساتلی د امریکا د تروریزم ضد ملي مرکز مشر کریستوفر میلر د کورنۍ امنیت کمیټې ته وویل کڅام د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د غډلې مشر ابوبکر البغدادي ووژل شو خو نوې مشر محمد سید عبدالرحمن او نور مهم مشران د ملاتړ وړل د لاري نوی بریدونه تراکوي د اسلامي دولت د پنځشنبه په ورځ د اگست په 9 نیټه په نایجیر کې د شپږ فرانسوي مرستندوی کارکونکو او دوو محلي ساتونکو د وژلو مسولیت منلې دي شغل میلر وویل چې په افغانستان کې د غډلې حضور کم شوی دی او هغه لسکونه وسلوات چې د غډلې لري د غوي تمرکز اوس پدې دی چې ځانونه څنګه وساتي د کورونا وایرس چې تیر کال د چین په وان شار کې خپور شو په دغه وایرس د اختصاصو کسانو شمیر د 10 میلیونو څخه وشته دی د امریکا متحده ایالات هند او برازیل په ترتیب سره لومړی دوهم او دریم هیوادونه دي چې د کورونا وایرس سخت څپلې دي د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیر لمخې په نړۍ کې کورونا وایرس د وجې د مړو شمیر نه لکه در څلوېش زرو څخه زیات شوی دی. او د یونان د لیسبوس په ټاپو کې پولیسو هغو زرګونو مهاجرینو ته بیرته د سرپنا برابرولو لپاره عملیات شروع کړي دي چې له تېرې یوې اونۍ راسې بی ځای سوي دي. د اروپا د مهاجرینو دغه تر ټولو لوی کمپ د اور لګېدو له وجې تباه شوی دی. چارواکو دغه مهاجرین چې په خپلو خیمو او د سړک پر غاړه پراته وو یو موقتي مرکز ته انتقال کړي دي. د لیسبوس په ټاپو کې د موریا په کمپ کې د همدې میاشتې په اتمه نیټې اور ولګېد او شاوخوا 12,000 مهاجر پناه غوښتونکي چې د پاخو مرکزان میرمنې او ماشومان هم پکې شامل وو بې سرپناه شول. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په قطر کې د 15 ورځو مسلسلو ناستو او کار وروسته لا هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د کړنلارې پر سر خبرې وروستۍ شوې نه دي. په دوحه کې د تماس ډلې د کړنلارې د وروستۍ کولو په سر مجلسونه کړي. د امریکا غا خبریال رحیم ګل څاروان د دوی خبرې تعقیب کړي او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
لا هم د دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره په اجنډا بحث نه دی شوی او په دوحه کې د دواړو لورو مذاکراتي پلاو د تماس ډله وای چې بل مرحله به د اجنډا په سر بحث وي. د تماس ډله له څو ورځو راهیسې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړښت بوخته ده. کوم کړنلارې؟ دا کړنلارې چې مذاکرات پکې د دریم ګړي په نشټون کې د ځانګړو قواعدو په اساس په مخ لاړ شي. د دولت د مذاکراتي پلاوی ځینې غړي وایي چې که څه هم په ډیرو مسایلو توافق شوی خو لا هم د کړنلارې ورستی کولو ته دواړه لوري منتظر دي.
د تماس په ګروپ کې په مهمو مسایلو توافق شوی دی. یو دوه مورده پاته دي. د نن سهار په ناسته کې هم ځینې پرمختګونه شوي دي. هیله لرو چې دا مشکل حل کړو. کله چې دا مشکل حل سي بیا د اجنډا باس مطرح دی. دواړه لوري اجنډا وي مطرح کوي او بیا یو مشترکه اجنډا تدوینېږي.
ډېر مسایل اور شوي دي. دوه واړه موضوعات پاتې دي. دا هم تر بحث لاندې دي. د اختلاف مسایل د ګروپ په منځ کې دي.
ځینې نور غړي وایي چې د خبرو لپاره باید داسې اصول جوړ شي چې په آینده کې مذاکرات په عادي ډول په مخ لاړ شي.
تر اوسه روحیه ډیره ښه ده. داسې اصول باید رامنځته سي چې د مجلس نظم پکې مراعت سي، تند برخورد پکې رامنځته نه سي، یا داسې موارد پاتې نه وي چې مذاکرات له خنډ سره مخ کړي.
د دوحې د سولې خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د ناټو په یو راپور کې د طالبانو په مالي امکاناتو ویل شوي چې طالبان د نړیوالې ټولنې تر مالي فشارونو او پرته له دې چې مالي ملاتړ وشي ځان خپله تمیلولی شي. راپور ویلي طالبانو خپل مالي امکانات په دې وروستیو کلونو کې زیات کړي او دا مالي امکانات یې د معدنونو له استخراج، مخدراتو او نورو لارو ترلاسه کړي چې اټکل کېږي 1.6 میلیارده په تیر مالي کال کې وو.
کله طالبان یا مخالفین په مالی لحاظ باندې قوي بوسی د نړیوال ټولنې خبرې په هغه باندې ډیر زیات اغیزمنې نه دي او دا یو واقع ده. خو دا یو واقعیت هم ده. طالبان نن سبا له مالی لحاظ نه په ډیرو مواردو کې خپلواک دي او هغه واضح خبره ده چې هغه د ګمرکاتو مسایل دي او تر څنګ ځینو موادونو ته لاسرسی لري او مخدره موادو د تاریاکو د کشت موضوع ده چې له دینه لاسرولنې لري.
په قطر کې د سوري خبرې په داسې حال کې روانې دي چې له تېرې ورځې راهیسې په ننګرهار، کندهار او د نورو ولایتونو کې د لسګونو سرتیرو او طالب جنګیالیو د وژنې راپورونه ورکړ شوي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
زما غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ. ناتو افغان ځواکونو ته څلور نوي سوپر چیکانو جنگي الوتکې ورکړې. د دغه ځواکونو یو قماندان وی افغانستان سره د مرستو هدف د تروریستانو په مسونځي باندې د دغه هیواد د بیا بدلېدو مخنیوی دی. اسد الله خالد وی د سولې د خبر د پایل وروسته جګړې زیاتې شوې. په دې اړه په مو کې د امریکا غاښنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د کاتب لاټر ماموریت د امنیتي مسولیت د سپارلو د چارو کمانډان جنرال جان ډیډریک نن د افغان اوی ځواکونو په کولی وردو کې د ناتو لخوا افغان اوی ځواکونو ته د سلور نورو سوپر ټیکانو یا نهیش جنگی لوټکو د سپارلو په مناسبت جوړی شوې غونډې ته ویل چې د ناتو ځواکونه چې د کوم هدف د پاره افغانستان ته ورغلي وو سم د ځواکونو هغه هدف تعقیبوي.
افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ماموریت له پیل څخه هدف دا و چې هیڅکله بیا د هیواد د نړیوالو تروریستانو په پټنځای بدل نشي. د خپل خلکو خوندیتوب ته په پاملرنې نن هم همدا زموږ هدف دی.
د ناتو ځواکونو خو افغان پاوستر دغه سلور سوپر ټیکانو جنگلو توګه سپارلو وړاندې هم دغه ځواکونو په تیرو 15 کلونو کې افغان هوایي ځواکونو ته سوالس نورې دغه سلور ټکی سپارلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست حسن الله خالد په همدې مراسمو کې د وینا پر مهال ویل چې په دې ډیر خوشاله دی چې افغان هوایي ځواکونه په سختو شرایطو کې د یو پیغام سره سلور نورې جنگي الوتکې ترلاسه کوي.
هغه د دې پیغام ده چې د ناتو لوری په هغه تعهداتو چې افغان پوځ سره لري د هغه تبلیغاتو پشتون برسېره چې دښمنانو په لاره کې ویلي وو د نه اعتماد خدای نه خواسته د دې پوځ د لمنځه تللو ولې په هغه اساسو شرایطو کې دا یو ښه بېلګه او ښه نمونه دی ده چې د موږ دغه همکاري به په هر صورت تر هغه پورې دوام لري تر څو د تروریزم ځالګۍ په وطن او په منطقه کې لمنځه.
اسدالله خالد ویل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل سره جوخت تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه د طالبان لخوا پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه د سولې د خبرو پورې مربوط وګڼل او دا یو کړه چې ممکن طالبان دا بریدونه د دې لپاره کوي چې د خبرو په میز امتیاز ترلاسه کړي.
ولې هیڅ وخت
خو هیڅ کله زموږ له خوا تعرض نه دی شوی. له هر چا څخه تاسو زیات پوهیږئ چې د دښمن تلفات په دې جګړو کې د دې سره سره چې هیڅ لاس ترړونه یې نه درلوده درې او یا څلور چنده زموږ د تلفاتو دي.
اسدالله خالد ویل چې که طالبان فکر کوي چې په زور به اوسنی نظام رنګ کړي نو د ښاغلي خالد په وینا هغوی خیال ویني. طالبانو په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو او پراخېدو په اړه د ښاغلي خالد څرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې خبرو د پیل سره سمې دوربند ټینګېدلو غوښتنو ته هم ځواب نه دی ورکړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم وردګ خبریالانو ته دوربند ټینګېدو د غوښتنې په اړه ویلي چې په دې مسله به د سولې د خبرو پر مهال بحث وشي، خو هغه زیاته کړې چې دوربند ټینګېدو وړاندې باید د جنګ د عواملو له منځه وړو پاکله خبري وشي. خو تر اوسه په دوحه کې لا د خبرو د پیل لپاره اجنډه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د مقرراتو او قواعدو د چمتو کولو کار لا روان دی او دواړه خواوې تمه لري چې دا ګډه کړنلاره به ژر چمتو شي او بیا به د خبرو لپاره د اجنډه په برابرولو باندې کار پیل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي تیر شپږ میاشتې کې 4,000 ماینونه شنډ شوي. بلخوا د افغانستان د ماین پاکولو بشر دوستانه پروګرام مسؤلین وایي چې په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې د افغانستان 3,000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې او شاوخوا 1,000,000 بیلابیل ډوله ماینونه له منځه وړل شوي دي. پاکلی پام کوي د امریکا غږ د خبریالې لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې زرګونه ماینونه شن کړي چې په وینا یې وسلوالو مخالفینو په مختلفو ولایتونو کې خښ کړي وو. د دغه وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د شن شو ماینونو شمیر 4,000 رسیږي چې پکې بیلابیل ډولونه شامل دي. ښاغلي میاخیل زیاته کړې ده چې دغه ماینو په شنډولو سره د زرګونو کسانو ژوند ژغورل شوی دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هره ورځ د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي په لسهاو ډوله ماینونه له منځه وړي.
متاسفانه طالبان استفاده از ماینهای کنار جادهی و
له بد مرغه طالبانو د سړک د غاړې ماینونو او انفجاري توکو ځای پر ځای کول زیات کړي دي. د خلکو د تګ راتګ په لارو او هغو ځایونو کې چې خلک اوسیږي دوی زیات ماینونه ښخوي. امنیتی ځواکونه خپل ځان په خطر کې اچوي او دا ماینونه له منځه وړي.
پای افغانستان جان خود به خطر می اندازن و این ماین ها را خنثی می کنند.
د افغانستان د ماین پاکولو بشر دوستانه پروګرام مسولین وایي چې په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 3000 کیلومتر مربع ځمکه د ماین له وجوده پاکه شوې ده. د ماین پاکول د بشر دوستانه پروګرام یو مسول انجینر شفیق یوسفی امریکا هکته ویل چې دا مهال د افغانستان په څه باندې 1500 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه ښخ دي.
برنامه ماین پاکی بشر دوستانه افغانستان در سال 1900
د افغانستان د ماین پاکولو بشر دوستانه پروګرام د بیلابیلو غیر حکومتي مؤسسو په مرسته په 1991 کال کې کار پیل کړ. له هماغه وخت تر دا مهاله څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکې له ماینونو پاکې شوې او په دغه موده کې 40 میلیونه ماینونه او غیر منفجره مواد له منځه وړل شوي دي.
اضافه تر است 20 میلیون انواع ماین ها و مهمات منفجر ناشده در جریان پاکسازی توسط همین مؤسسات ماین پاکی تخریب شده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نماد راپور په اساس د روان میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې ځای پر ځای شوی او 14 دونکو مواد ولسی وګړو ته تر ټولو زیات تلفات اړولې دي. دیونه مشمیرې خي چې په دې موده کې دغه مواد د 14 دلو لامل 214 ولسی وګړي د افغانستان په مختلفو برخو کې وژل شوی او څه باندې 300 نور ټپیان شوی دي. دا د تیر کال د همدې موده په پرتلا د تلفاتو په شمیر کې 50% زیاتوالی خي. یونه ما ویل چې 80% دغه 14 دونکو مواد د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د امراضو د کنټرول او مخنیوي د ادارې CDC د اطلاعیې نه متضادې خبرې وکړې. د CDC رئیس امریکایانو ته د کرونا وایروس ضد واکسین د رسولو او د حکومت په زماني مودې او د ماسکونو په مؤثریت خبرې وکړې. پایلې وخت کې د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید د نومبر د ټاکنو د ګټلو په صورت کې د واکسین لپاره خپل پلانونه تشریح کړي دي. د امریکا غاک د سپینې ماڼۍ د خبریالي پیتسي ویرا ګزوارا د رپورټ خلاصه اوري. د امریکا د مرزونو د کنټرول او مخنیوي د ادارې رئیس د چهارشنبه په ورځ د کانګرس غړو ته وویل د کرونا وایروس واکسین به کېدای شي په محدود اندازه کې د نومبر او دسمبر میاشتو ترمنځ تیار شي، خو هغه وویل تر ډیره وخته به په پراخه کچه د ډیرو عامو امریکایانو لپاره تیار شوی نه. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز رئیس رابرټ ریډفیلد وویل
فکر کوم موږ دې ته سترګې په لار یو چې د 2021 کال په دویمه یا دریمه روبه کې آماده شي.
خو څو ساعته وروسته جمهور رئیس ټرمپ د خپلو متخصصینو برعکس بیان وکړ.
فکر کوم هغه په دې خبره کې سهو کړی ده. دا ناسم معلومات دي. ما ورنه پوښتنه وکړه او هغه ماته دا خبره ونه کړه. فکر کوم اوس په خبره پوه شوی دی. شاید مخشوش وي یا یې غلطه تشریح کړې ده. څنګه چې واکسین اعلان شو نو موږ سم د لاسه دې ته چمتو یو چې کار ترینه واخلو او دا اعلان په اکتوبر کې کېدلی شي.
د کووید 19 ناروغۍ سره د امریکا مجادله په نومبر میاشت کې د جمهوری ریاست په سیالۍ کې یو عمده موضوع ده. د کووید 19 ناروغۍ سره د امریکا مجادله په نومبر میاشت کې د جمهوری ریاست په سیالۍ کې یو عمده موضوع ده او ټرمپ وایي واکسین به کېدای شي د انتخاباتو په ورځ تیار وي. ټرمپ د CDC د رئیس هغه بیان هم رد کړ چې وایي ماسکونه ډیر اغیزمن ثابت شوي او کېدای شي د واکسین نه هم زیات د مسؤلیت سبب شي. د سیشن وی پور از د ABC نیوز چینل په کوربتوب په یو لوی پروګرام کې ټرمپ وویل د کرونا وایروس په د واکسین پرته هم لمنځه لاړ شي او دا یو کړه چې کېدای شي هیواد کې به د طبي او ډله ایز مسؤلیت یو پروګرام جوړ شي. طبی مسئولیت دوره هغه وخت کیږي چې یو مشخص اندازه خلک معافیت حاصل کړي او خپل شاوخوا کې هغو کسانو ته د ویروس سرایت محدود کړي چې کمزورې مسئولیت لري. د وینډربل طبی پانتون متخصص ویلیام شیفنر وی
د واکسین پرته د ډلیز طبي معافیت حاصلول دا معنا لري چې ویروس په خپل دا هر څه وکړي، یعنی ویروس نور ته سرایت وکړي، ډیر خلک ناروغ کړي، په روغتون کې بستری شي او موږ په هر عمر کې لکه د ماشومانو، ځوانانو او بوډاګانو او په وژونکو ناروغیو اخته خلک لرو او په دې کې به ډیر مرشي. نه، موږ دا کار هیڅکله نه غواړو.
د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د چهارشنبه پر د ټرمپ د طرح په مقابل کې د کورونا وایروس سره په مبارزه کې خپل پلان تشریح کړ. هغه وایي چې انتخاب شي، واکسین به جوړ او توزیع کړي. د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وویل
هغوی دا په نظر کې نیولې چې خلکو ته به څه وخت واکسین ورکوي او مشرح تقسیم اوقات باور ته جوړوي. دا د هغه لمړی توپ په برخه کې هم دی چې ولس باید واکسین واخلي. سرګند زمان مشخص شوی دی، یو سرګند طریقه او میکانیزم چې واکسین پکې انتقال او د تودوخې په یو مناسبه درجه کې خوندي وساتل شي. په دغه واکسینونو کې دوه یې که جوړ شي باید خوندي او په منفی اویا درجه کې انتقال شي. د حکومت په هره برخه کې د مسؤلینو څرنګوالی باید روښانه وي او زه به دا مشري وکړم چې دا پلان د تطبیق لپاره لازم دی.
اوس چې ځینو امریکایانو د پوستې لارې د نومبر د ټاکنو نه مخکې خپل رای لیګل پیل کړی دی، د ای بی سی نیوز تلویزیون غیر علمي سروې ښیي چې 15% امریکایان د کرونا ویروس د وبا سره د جمهور رئیس ټرمپ مبارزه نه تاییدوي. ناشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پنځمه په ورځ په خوست کې د بایسکل ځغلونې سیالۍ تر سره شوه چې د کابل په ګډون له یو شمېر ولایتونو نه ورغلو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د دې سیالۍ لومړی، دوم او درېیم مقامونه د کابل لوبغاړو خپل کړي دي. په همدې اړه د امریکا غا خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلی.
د بایسیکل ځغلونې دغه سیالۍ د خوست ښار له لویدیځې څنډې پیل او د غلام خان سیمې تر مشې کنډو پورې دوام وکړ. لوبغاړو ټول ټال نږدې 40 کیلومتره لاره ووهله. له کابل راغلی احمد فرشاد نورزی هغه لوبغاړی دی چې تر نورو مخکې خپل هدف ته ځان ورساوه او لومړی مقام یې خپل کړ. احمد فرشاد نورزی وایي موخه یې دا وه چې خلکو ته د سولې پیغام ورسوي.
فاصله مو خوب بود، سرکام امنیت بود، امنیتای ما رو هم گرفته بودن، سرکام صاف بود. اگر سرکام خوب بود دیگه جمپ و یام کم بود زیاد نه. خواستم از جوانا هست ای هست که تحصیل خدا پیش ببرن، دیگه رشته خوش دارن و ورزش هم رشته خدا پیش ببرن.
پا دی سیاله که لو کابل، میدان وردگ، غزنی، لوگر، پکتیا و خوست ولایتونو نکابو دیر شو لبغارو گردون کرده و لمرای دویم او دریم مقامونه دی کابل لبغارو خپل کلل. د کابل بایسیکل ځغلونې لوبډلې بل لوبغاړي زاهد الله حمیدی چې دویم مقام خپل کړ، لاشنا رادیو سره په خبرو کې ځوانان زده کړو او سپورت ته ور وبلل.
صلح پیغام ورسو خلکو ته، واغې نه بعد هم دغه یو احساس په شهدف مو شاول دویم دریم مقام تر لاسه کړو. د نه ختم دومره دغه نه کېدو، نو باید موږ ویلې یو ریکارډ وو خلکو ته صلح پیغام هم ورسو. نور زاینو کوم سالی کړي دیال تام، بس کلا دویم او کلا اول کلا ایس راغلی نه پکې، نو مختلف زاینه د قسمت خبرې چار چیر تسنګ برابر شو. اما غسی راځي
د خوست دی اولمپیک امیر عزیز ملنګ وای چلو دی سیالی نه یمو خداوه چې د بین الافغانی مذاکرات په درشل کې د جنگ لوخکی لو غاړونه د اوربند قائم ول غختنه وکړي. د نو موړی په وینا دویم هدف داده چې د غلام خان بندر په ترانزیت سره لوبغاړو ته زمينه مساعده شي تر څو د ډیورن کرخې د دواړو غاړو سیمو لوبغاړي ګډې سپورتي سیالۍ جوړې کړي.
مونږه که چېرته دغه لاره ترانزیت شي، اوس خو بالخصوص مونږه ګورو د غټ ګاډي کله سي کله بند غم وي، خو زی راځي. ولې د مونږ ترمنځ رفت آمد اوسه پورې بند دی چې مونږه لاړ شو هلته په کوزي پښتونخوا کې مونږه لوبې وکړو، هغه دلته راشي. مونږه په نورنګ او پېښور او په کوهاړ باندې په میرمشاه باندې مونږ هلته د خپلو ورونو سره تنګ په څنګ هلته لوبې وکړو، هغوی ته یوه مینه ورکړو، هغوی دلته راشي مونږ ته مینه راکړي، هغوی دلته مسابقات وکړي. نو دغه یې مونږه پیغام دی.
په داسې حال کې چې په خوست کې د بایسیکل ځغلونې لوبغاړي او مینوال ډیر کم تر سترګو کیږي، د دې رشتې د فدراسیون مسؤلین وایي هڅه کوي تر څو دې سپورت هم د ودې زمینه مساعده کړي.
درنو اوریدونکو، اوسم فامو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
په برلین کې د ډاکټرانو په قول دا د خوشاله خبر ده چې د روسي مخالف مشر الکسی ناولی لکومانه وتلې ده. لفظ پرونه تک سو عمل خي، لیکن ل چارلټ روختون نه په خبره شوی اعلامیه کې خبرداري ورکړل شوې ده. ل وخت نه ډېر د مخه ده چې د دوی د جدي زهر ځن کېدو د اوږدې مودې بل قوت تاثیر اندازه شي. خاغلی ناولی او رسته له هغه چې د اګست میاشتې په شلمه نیټه له سابیریا نه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو، له روسیې نه برلین ته په الوتکه کې یووړ شو او د ده د کورنۍ په غوښتنه د روسیې ډاکټرانو اجازه ورکړه چې المان ته دې یوړل شي. په برلین کې د المان ډاکټرانو پریکړه وکړه چې خاغلی ناولی د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سخت منتقد ده. د نووی چوک د عصبي ایجنټ په ډلې سره زهرجن شوی و. دا یوه کیمیاوي وسله ده چې روسیې جوړه کړې ده. د المان د طبي متخصصانو له اعلان نه وروسته په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان د سمدستي جامع او شفاف تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې روسی چارواکي دې وکړي او هغه خواوې چې دغه عمل تر شا وي مسؤول دي وګڼل شي. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټری کالی لیګ مک انانی یاد کړه د خاغلی ناولی زهرجن کول په بشپړ توګه د غندنې وړ دی. روسی په تیر وخت کې د اعصاب او د کیمیاوي موادو نه کار اخیسته دی او موږ د خپلو متحدینو او بین المللي ټولنې سره کار کوو په روس چې په روسیه کې هغه کسان مسؤول وګڼل شي هر کله چې شواهد لاسته راشي او د دوی د بدنیتۍ عملیاتو لپاره د بودیجه محدود شي. د روسیې خلک د دې حق لري چې د هیڅ ډول د سزا ورکولو له ویرې نه په غیر په سوله ییزه توګه خپل نظریات څرګند کړي او په یقیني توګه نه په کیمیاوي موادو سره. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د یو جامع ځواب لپاره په ضرورت باندې د ټینګار کولو په ترڅ کې وویل د ناټو متحدین په خاغلی ناولی باندې د ناوړه حملې په غندنو متحدو او روسیې نه وغوښتل چې د قتل د کوشش په شرایطو کې په بې طرفه او بین المللي تحقیقاتو کې ګډون وکړي او هغه څوک چې د دغې حملې مسؤولې پیدا کړي. د وو صنعتي ملکونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو لیکل شوي اعلامیه کې هم په روسیه باندې غږ وکړ چې په فوري توګه په بشپړ ډول د هغه چا په باره کې له شفافیت نه کار واخلي چې د کیمیاوي موادو د دغې کرکجنې حملې مسؤول وي او د کیمیاوي وسلو د کانوینسیون له مخې د روسیې د ژمنو په نظر کې نیولو سره مرتکبین دې د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د وو صنعتي ملکونو د بهرنیو چارو وزیرانو اول د مخالف مشر ناول علي په خلاف دغه حمله د دیموکراسي په خلاف یو بل جدي ګزار دی او په روسیه کې د راو په اکثریت باندې د هم یو حمله ده. موږ به له نږدې نه څارنې ته دوام ورکوو چې څرنګه روسیه بین المللي غوښتنو ته ځواب ورکوي چې د خاغلی ناولی د بدغونی زهرجن کولو د شرح په ارتباط اکړه دي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو د وو صنعتي ملکونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د اعلامیې د منعکس کولو په ترڅ کې وای دغه حمله هغه بین المللي نارمونه نقص کوي چې د دارنګ وسلو د استعمال مخه نیسي.
درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.